په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې، نړۍ نه راپورونه، تبصرې او مرکې تاسو لپاره لرو. خو اړومبۍ د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی، په قبلي سیمو کې د هدفي وژنو خلاف د میرعلي مظاهره لا هم روانه ده. په لومړي ځل د افغانستان ننګرهار ولایت لپاره یو ښځه د مرستیالي والی په توګه ټاکل شوې ده او جرمني وایي د ایران سره اټومي تړون ختمول سم کار نه دی. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرولو لپاره په میرعلي کې د خلکو مظاهرې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومته امنیت غواړي. په همدې حال کې تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړو د شمالي وزیرستان هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کې شامل د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین ویل که امنیت برابر نشي نو قبایل به یو ځل بیا په کډه کولو مجبور شي. په میرعلي کې ځایي اوسیدونکي وایي په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه اووه کسان په هدفي وژنو کې په نښه او وژل شوي دي. ځایي چارواکي کوشش کوي چې مظاهره کوونکو سره د خبرو له لارې د هغوی احتجاج ختم کړي، خو تر اوسه یې د هدفي وژنو د مخنیوي د پلان په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت وایي کوشش کوي چې ژر د شمشان ګاټ لپاره ځمکه واخلي. د وزیر اعلی سلاحکار روي کمار نن مشال ریډیو ته وویل له ډېر وخت راهیسې یوې کمیټې په دې کار کوو چې د سیکانو د مړو مراسمو لپاره یو ځانګړی ځای موجود وي. پرون د خیبر پختونخوا د سیکانو تنظیم په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړو چې حکومت دې د خپلې ژمنې په پوره کولو سره دوی ته د شمشان ګاټ لپاره ځمکه ورکړي. د خیبر ایجنسۍ لوړګي پریس کلب انتظامیه وایي هغه ځایي خبریال چې نن سهار امنیتي ځواکونو نیولی و اوس خوشې شوی دی. د پریس کلب جنرل سیکرټري شاهد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د علي شینواري په کور چاپا نن سهار ووهله او هغه یې د خپل ورور عباس سره یو ځای بیوړ. تر اوسه ځایي انتظامي او امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا خبریال یې ولې نیولې وه او څنګه یې پرېښوده. د بشری حقونو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د انساني حقونو فعالانو انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هیک کېدو سره مخ دي. د مې په 15مه خبر شوې د رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې داسې یو نیټورک یا شبکه شته دی چې په قصدي ډول د بشري حقونو کارکوونکي په نښه کوي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه دې ازادي او اغېزمنې څېړنې وشي چې پر انټرنیټ د بشري حقونو د فعالانو زورولو کې د چا لاس دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو نن په یو ځانګړي پیغام کې افغانانو ته د روژې په راتګ پیرزوینې وړاندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما لخوا نن په خپره شوې خبره پاڼه کې همدارس یا ماموتو په جګړو کې په ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي او جنګ بندي وکړي. د افغانستان د فراه ولایت والی عبدالبصیر سالنګي نن مشال ریډیو وویل چې افغان ځواکونو د فراه له ښاره د طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده او هغوی یې نه دي پرېښي چې ښار ونیسي. بلخوا د فراه امنی قمندان فضل احمد شیرزاد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نښتو کې 130 طالبان، 26 افغان سرتیري او 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې خپلې خواته د لږ او افغان ځواکونو ته د ډېر زیان رسولو ادعا کړې ده. د کډوالو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي په تیره هفته کې له ایرانه 1,116 او له پاکستانه 2,240 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم په نننۍ خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ځینې دا خلک په خپله خوښه او ځینې ویستل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې سره له پاکستان او ایرانه د دې کار له پیل راهیسې 2,00,000 غیر رجسټرډ کډوال افغانستان ته تللي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د لومړي ځل لپاره یو ښځه د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د سیمه ییزې حکومت ولې خپلواکې ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د حبیبي کاکړ ګمرنه د ښځو حقونو لړکې د افغانستان د حکومت ژمنتیا ښیي. تر دې مخکې هرات ولایت لپاره هم لومړنی مرستیال والی ښځه ټاکل شوې وه. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ویلي د ایران سره د نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي. هغې نن د جرمنی پارلمنټ کې د خبرو په مهال زیاته کړه چې دا تړون یو جوړ جاړی دی او خو په اوسنیو حالاتو کې ځنډول سمکار نه دی. هغې همدارا زیاته کړې چې د نظر د اختلاف سربیره د غربي هیوادونو اړیکې تر ټولو مهمې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې هیواد به یې د ایران سره شوي تړون څخه ووځي. په انډونیشیا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شو او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو پر حمله وکړه. رویټرز خبری اژانس د چارواکو له خولې لیکلي چې په سوماترا سیمه کې شوې دې نښتې په وخت پولیسو څلور بریدګر وژلي دي. داعش وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې نوې وسلې تیار کړې دي. هغه د مې په 15مه په سوچی ښار کې د روس دفاعي چارواکو سره د خبرو په مهال زیاته کړه چې د کوم ملک سره د وسلو سیالي نه غواړي خو د نوو روسي وسلو سیال نشته. د روس په نوو وسلو کې د بالیسټیک او کروز میزایلو سربیره د هوایي ځواک وړتیا زیاتولو او پوستا د نوو ګاډو ورکول هم شامل دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.18 روپۍ غستل کیږي، یو په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.78 روپۍ، یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.80 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ او په 1.65 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 2، بنو کې 4 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اوریدو. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پېښور کې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر باجوا سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په موضوع ورسره خبرې کړې دي. پدغاړه یو کارپو وای
ضرورت دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدا پورې پاتې نشي، بلکې د عمل سره سمون ګامونه پورته کړو.
نن په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې د ښځو په ونډه یو مباحثه شوې.
خصوصي توګه کبیره وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د تعریفانو په حواله باندې ډېر سره د فاټانه رکېږي.
د سیمه نړیوال هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړو به موضوع تا 13 ورځ د پیښور پر اسلام مخته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ګنش مرغړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریونو کو غوښتنه کوله چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسی وګړو د وژنو مخنیوي وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې. جمعیت العلماء اسلام په پېښور کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د وروستیو پېښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د ګوند ګڼ شمېر غړیو لاریونو کو غوښتنه کوله چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسی وګړو د وژنې مخنیوي وکړي او په دې بریدونو کې د ککړو خلکو پر ضد دې ګامونه اوچت کړي. د لاریون یو ګډونوال او د جمعیت طلبه اسلام قبایلی سیمو مشر محمد عمر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
احتجاج شمالی وزیرستان سے ٹارگیٹ کلیننگ شوے دے درے زمونگ ملگری او صرف زمونگ ملگری من دی عام دے پاکستان باسیان دی دے غی متعلق مردا مقتدر قوتن تا خفیہ ادارو تو ور باور کول چدا ڈرامہ چکم دا دے بند کرلا سی او دا دی جمعیت علماء اسلام دے مشاران خلاف لگا یو سازش تا دا ہر چا کڑے دے ذمہ دارن چکم دا مون دا پاکستان خفیہ اداری
دا لاریون په داسې حال کې وشو چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وجنو ضد احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو خلک پکې ګډون کوي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي جمال الدین د احتجاج په اړه وویل حکومت ادعا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، خو اوس چې خلک سیمې ته ستانه شو نو هلته د خراب امنیتي حالت او هدفي وجنو ښکار شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت مشتاول ہن چتاس وزیرستان تا لاڑ سے التا بالکل امن دے علاقہ دے فوج پر کنٹرول کے دا نموج ہاں خوشحال ہو چلتا علاقہ پر امن دا موج خلق لاڑل حکومت ہوائی چے التا وا اس خلق آبادی جی قومی ادارے کے ارا والو لیکن اگر خلق چے کم حالات سرا مخامخ تے اگر حالات نا گفتہ بہی دی حلتا قتل نہ کی جی خلق ٹارگیٹ کی گی موش دا وایو کچیر ته حکومت مشت امن نشی راکولای نو مشت دا وایو چې موږ واپس راشو.
په دغه اړه مو په وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او فوج د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. لوړپوړو پوځي چارواکو وخت په وخت ادعا کړی دا چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړی دي او د وسلوالو ملای ماته کړی ده. راپور مورد اوریدونکو اوس قبائلی سیمو پاړه یو راپور ترازو په پیښور پوهنتون کې په قبائلی اصلاحاتو کې یا فاټا ریفارمز کې د ښځو په کردار باندې یو مباحثه نن شوې ده. دا مباحثه د زران کمیونیکیشن په نوم غیر دولتي ادارې د سوري لاندې وشوه. د دغه ادارې د مشر ډاکټر اشرف علي سره زموږ همکار اسرار الله مومن خبرې کړې دي. نو موړې وای
دا سیدا چې په فاټا کې د ریفارمز په حواله باندې چې کوم پروسه روانه ده پای کې یقینا چې د هر وګړي او د سوسایټي د هر سیکشن کې د خپل خپل لول دی. که تاسو ګورئ د ځوانانو خپل لول دی، د ښځو خپل لول دی، د لیګل فریټرنیټي یا وکیلانو خپل رول دی، پارلیمنټریانز خپل رول دی، د اکیډمیا خپل رول دی، دغه څه کوم دی، د میډیا او د سیول سوسایټي څه کوم دی، خپل رول دی چې هغه لوبوي. خو په خصوصي توګه کوم وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټا ریفارمز په حواله باندې ډېر تیزه سره د فاټا نه روښانه کیږي. نو د دې خبرې جاج اغستل چې آیا په سیاسي عمل کې د ښځو ونډه څومره دا او څومره پکار دا او په فیصل سازه کې د دې رول چې دی هغه څومره حد پورې دی او څومره پکار دی. نو په دغه حواله باندې دغه غونډه را بللې شوې ده چې دا وګوري
اشرف علي صاحب سیاسي رول د خدو څخه پاتې شوی په قبایلی سیمو کې او اوس څنګه رول ورکړل شي هغه ته
ګوره. جی تاسو کو ګوره په قبایلی سیمو کې خو د خزر رول یقینا چې د نش برابر دی، ځکه چې په سرکاري چکم ملازمتونه دی پاره کې داغي ولډ نشته دی، نو چکم سیاسي عمل دی پاره کې داغي ولډ نشته دی، په فیصل سازه په دغه کې داغي چکم دی ولډ نشته دی. نو اوس خو چونکه مونږ د یوې شتمه صدې خبره کوو او په دې یوې شتمه صدې کې خزې چکم دی هغه تقریبا نیمه آبادی ده د پاکستان په مجموعي توګه او بیا په خصوصي توګه په ګورو په فاټا کې. نو ظاهر خبره ده چې داغي رول بالکل د نش برابر دی. نو په کار دي چې دغه 50% آبادی چې کومه زمونږ بیکار روانه ده چې هغه چې کوم رول لوبولی شي چې هغه رول چې دی هغه ضرور لوبوي، که هغه په سیاسي عمل کې دی، که هغه د فیصله سازه په عمل کې دی، که هغه په سرکاري دولتي موسسو کې دی. نو زما په خیال باندې چې که فرض کړه هغه 50% آبادی چې دی هغه راشي خپل رول په صحیح توګه باندې ولوبوي،
اشرف علي صاحب آخري پښتون استاسو نه دغه چې استاسو دغه راز غونډې دي د نتیجه هم مخې ته راغلي دا کنه
مور جی یو بنیادی مقصد خدا دے چھ کم از کم دغه موضوع چھ دا اغه ژوندے او ساتلی شی اخی باندې بحثونه کیږي چې کله دا سی ایونت شي په اغه ظاهر خبره ده چې نن د میډیا د ورته اغه په اخبارونو کې راشي، په ټی وی ګانو کې راشي، په ریډیو ګانو کې راشي، عمومي توګه باندې خلک پاغه باندې بحثونه کوي باغه کې چې کوم دینو مټول مطلب فکر والا خلک چې دی اغه راشي ال تکم بحثونه کوي باندې مختلف انګلز چې دی اغه بحثونه وشي چې نن چې اغه مسجد حکومتي ادارو ته مرسي او اغه کم دی هغه ته وړاندې زنه او پښتهادونه او تجویزونه لاړ شي او پاغه باندې لپاره عمل کول آسان شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوردونکو دی اعلان وړاندې تاسو د ډاکټر اشرف علي خبرې اورېدې. قبایلي سیمو کې اصلاحات او په دغه کې د ښځو برخه د میرمنو برخه په دغه موضوع خبرې کولې. اوس راځو د پاکستان سیاست ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر حسن اقبال ویلي په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر کار پاتې دی. نوموړي دا خبره پر هغه د شوي برید په تناظر کې کړې ده. دغه شانتي دا غوښتنه هم کیږي چې په هیواد کې د سخت دریځۍ او ترهګرې له منځه وړلو لپاره پکار ده چې په نیشنل اکشن پلان باندې عمل وشي. پاکستان کې د ترهګرې او سخت دریځۍ په موضوع نور معلومات د بوریوال کاکړ پراپور کې وو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال وای دا خبره د غور وړ ده چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره لا هم څومره مزل پاتې دی. احسان اقبال دا خبره د دوشنبې په شپه له روغتون څخه تر رخصتېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو په خبره کړې یوه ویډیو کې کړې ده. نوموړي په ویډیو کې ډاکټرانو او د عامو خلکو مننه وکړه او وی ویل چې پر هغه سوی برید په ټولنه کې موجوده سخت دریځي په ډاګه کوي.
زه کور ته روان یم. زما په بدن کې بند مرمۍ با ټول عمر دا را یادوي چې په پاکستان کې د امن، یووالي او همغږۍ لپاره لا څومره کار پاتې دی او له دې ملک څخه د کرکې ورکولو لپاره لا هم څومره مبارزه په کار ده.
پر حسن اقبال د مئی پر شپږمه د پنجاب په ناروال کې برید سوی وو او د هغه په اوږه کې یوه مرمۍ لګېدلې وه. برید کوونکی تر نیول کېدو وروسته پولیسو ته ویلي وو چې پر احسان اقبال یې برید ځکه کړی وو چې د ده په وینا د مسلم لیگ نواز حکومت د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون هڅه کړې وه، کوم تور چې حکومت وار له مخه رد کړی و. په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې پر سخت دریځۍ نظر لرونکی امیر رانا وایي د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره به حکومت پر نیشنل اکشن پلان عمل کوي او د داسې ویناو مخه به نیسي چې کرکه خپروي.
زما په خیال حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې د زیاتېدونکې سخت دریځۍ مخه ونیول شي او په خاص توګه پنجاب کې د سخت دریځو مشرانو په وړاندې له نرمې تګلارې تیر شي او د هغوی پر ضد په کاروایي کولو کې له ځنډه کار وانخلي.
په ټولنه کې د سخت دریځۍ پر شتون او مخنیوي نظر لرونکی ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره داسې تګلاره پکار ده چې د ټولو قومونو او مذهبونو رائے پکې اخیستل شوی وي.
یو کار خدا پاتې دی چې دا څنګه بیانیه جوړ کړې ده، د دې بیانیه بالکل متبادل او په ضد بل بیانیه پکار ده. د دې امداد چې په پارلیمان کې دننه قوانین بعضې داسې جوړ شوي دي چې هغه ډېر لوی بشپړ کار دی. مثلا دی بلاسمی قوانین شته، دی شهادت قوانین دي، دی بعضې داسې نور قوانین چې د ښځو په ضد دي، بعضې داسې نور قوانین چې هغه د مختلف مذهبونو په ضد دي. او درېیم چې کوم ډېر زیات مهم کار دی او ډېر بشپړ کار دی، هغه دا دی چې د پاکستان د مختلفو قانونو، مختلفو مذهبونو په ریاست کې دننه یا ریاستي قوانینو کې یا ریاستي نظام کې دننه د هغې اواز شاملول.
د پاکستان اوسنی حکومت د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو ترخونړي برید وروسته په ملک کې د سخت دریځۍ مخنیوي او ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلاره جوړه کړې وه، پر کومه چې د زیاتره ګوندونو په وینا په رښتینې توګه عمل نه دی سوی. خو حکومت وایي په ملک کې د پخوا پرتله سخت دریځۍ او ترهګرۍ کمه کړې ده.
ګورول کاکړ راپور مورده. او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای پرونی د پاکستان د فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د دواړو هیوادونو ترمن د سولې لپاره د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملی کولو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل اسرار لمومن راکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پرون د نهې پورځ د پاکستان د پوځ له مشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملي کولو خبرې کړې. د افغانستان سفیر د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ژمنې شاملې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي یاد پلان او پر دې د پاکستان او افغانستان چارواکو سلا کېدل ښه خبره ده، خو نوموړی وایي په تېر وختونو کې هم دا قسمه پلانونه جوړ شوي چې څه نتیجه یې بیا نه ده ورکړي.
پاکستان باید په فزیک لحاظ په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. دا ټکی ظاهرا ډېر ښه ټکی دی. له یو خوانه ډېر عملي نه ښکاري، له بلې خوانه کله چې صداقت پکې نه وي عملي کېږي نه.
د ګل پرز په اسلام آباد کې د پاکستان د بنو چارو د سکرتري تهمینه جنجوه او افغانستان بنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان څلورمه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک کړ چې په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم شاهد خان عباسی په کابل کې ور باندې متفق شوي وو. د افغانستان د بنو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د ګل په مخام مشال ډو ته ویل چې دواړه لوري پر دې سلا شول چې په سمه توګه دغه پلان عملی کېدل د سولې او ثبات په راوستو او د ترګری د لمن زوړلو په برخه کې مرسته کولی شي. د په خبره دغه پلان د بیلابیلو برخو د عملی کولو لپاره ځانګړي شوی شپږ کاري ډلې به ډېر زر خپل کارونه پیل کړي. د په خبره په هغو بیلابیلو برخو کې یو یې د امنیت لترګری سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بل برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یو بل ډله به د کډوالو چارې ارزوي. نوموړی وایي په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څوره دغه پلان مواد عملي کړي. د پیښور پونتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر فخر الاسلام وایي د پاکستاني او افغان چارواکو له دې وروسته ملاقاتونو ډیر خوشبینه دي.
زه خو خپل ځاني ډیر خوشبینه یم چې داسې قسمه خبرې ناشته او یو بل ته غلطه ور پګوت کول او بیا دا غلطو او داغه مشکلاتو حل مخه تراوللو یو هڅه کول، یو داغه د پاره یو کوشش کول زه من غنم چې دا یو ډیر خ قدم دی. مګر ضرورت د دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدا پورې پاتې نشي، بلکې د عمل طرف ته مونږ ګامونه پورته کو.
افغانستان او پاکستان د ترګري سره په مبارزې، تجارت زیاتولو او کډوالو مسلې ته د حل راوستلو لپاره پر داسې وخت په یو پلان سلا شوی چې کابل پر اسلام آباد تور پور کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپل د ترګري ښکار دي.
سلام ومن راپور مور دا وردونکو سرزو شو قدر دا چرته چې په لوی سړک کم چې لپی خبر نه بره ممندو او با جوړ تر رسیدل دي زې په زې د سیمې غریب خلکو د اندوانو په ګډون په سیمه کې ټوکیدون کې سبزیان یې خېدی دغه خلک راضی دا سبزیان اخلي زمون همکاروم ورغلې دي او دا غزنه مونږ ته راپور راکړي.
د اندوانو موسم شروع شوه دی او د شوقدر په لوی سرک چله پیښور نه بر محمد او باجوړ ته وتلې زای په زای پر د سیمه غریب ولس د اندوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدون کې سبزیان هم د خرص لپاره یې خودلې.
جما عمران او کرایانه ګرانی بدل تا خپل لشل لپاره سرک باندې غټول ته په مونږ نه کارای شته او بس لشل مونږ لم غټي عوام ته پیدا ده مونږ ته پیدا ده.
د دغه لوی سړک په غاړو واړه واړه سټالونه یا د سهار نه تر ماښامه دوکانونه شان جوړ شوي چې نه خو د دغه دوکاندارانو څخه څوک کرایا اخلي او نور باندې د بجلی بیلونه راځي. سوداګان یې خستونکي وای چې هغوی په ځای د دې چې د شوقدر پیښور او یا د باجوړ او مومندو په بازارونو کې سوداګان واخلي هم دلته یې اخلي ځکه چې د ګاډو د ودرولو ځای هم ډیر دی او دا سبزیانې او اندواڼې ارزان او تازه هم وي.
بس د دې ځای راته هم ښکاره شو بره ترې مومندو طرف ته روانې بازار ریټ هم پر خو دي دي پټوم تازه سبزي ده رش او دا روډونو مسلین دي وسه.
سوراب خان هم د شوقدر وسیدون کړي په یو وخت په مازور دي خوای چې همت یې نه دی بایللې. بازار کې د ریډې د لګولو طاقت نشته، دوکان په کرایا نشي اخسته، نو بس هر سحر د خپل سیمه سبزیان راوړي دلته پلوري او ماخام بیا د کروندګرو سره حساب کوي او د سبزیانو پیسې ورته ورکړي او د ته هم پکې غټا پاتې کیږي.
بازار کې ز گاډې نه شم ګرځولې مازورې موزمو ټول گا د برنی مومن دی با جوړې دي بارو بار نه گا کرازي دلته نه کلیشت نه د سه بازار شته با دادروب گاډي ماډي دی ودري کې شاپر دووالي نامو فرزانه د بازار نه لس شلو په زمون ریټ خې پېښې کدو دې د آشنا سبزي د بنډې منډې شو بانجان مانجان شو پېښې دادی زمیدارونه ډیر لوزین خپل پټو کې شي وی
د پیښور د ناګومان نتر د شو قدر 400 زلی پورې هم دا شند سړک د غاړو د سبزیانو او شنو میوه لګو زیات 50 دکانونه او یا سټالونه دي چې د خایست زیاتول لپاره په ځینو دکانونو کې سری او شنې سیرې او یا پلاستیکی بوتلونه زوړن کړي وي.
زموږ د همکار راپور ته سورې دو سرزو کشمیر ته چرته چې وفاقي حکومت د قدرتي افتونو نه د حفاظت لپاره په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو مرکزونه پرانستې دي. نړیوال بینک د قدرتي افتونو نه د حفاظت او بنیادی ډانچې د سمول لپاره پاکستان له د 125 ملیون ډالر قرض هم ورکړی ده. په دغه اړه د رویټرز خبري ایجنسی ته یو راپور مهم ټکی اورو. رویټرز لیکلی دی پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چرته چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د سیلابونو، وچکالۍ، ځمکې د ښویېدو او زلزلو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال د اګست په میاشت کې حکومت د کشمیر په سیمه کې په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو لپاره د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نوم مرکزونه پرانستل. دا مرکزونه به د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې سره خپل معلومات شریکوي. خبري ایجنسی لیکلي تیر کال نړیوال بینک په هیواد کې د سیلابونو نه د حفاظت او بنیادی ډانچې د جوړولو لپاره پاکستان ته د 125 ملیون ډالر قرضه ورکړی ده. دا وخ حکومت په کشمیر کې یو سروي کوي چې معلومه کړي چې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې کم قسم قدرتي افتونه راځي او اولس سره کم رستو ته اړتیا لري. چارواکو خبري ایجنسی ته ویلي چې په یو لاجستیکی پلان هم کار کوي چې په وخت سیمې ته اړین شیان ورسول شي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پرمختیا د ادارې یو چارواکي خبري ایجنسی ته ویلي ایمرجنسی ریسپانس سنټر جوړول یو سم ګام دی، خو مهمه خبره دا ده چې د حکومت نورې څانګې هم د دې په کامیابولو کې مهم کردار لوبوي. چارواکي زیاته کړې کچرې د ځنګلونو د حفاظت محکمه خپل کار سم وکړي نو د ځنګلونو حفاظت به وشي او د سیلابونو راتللو مخه به ونیول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وال سټریټ جرنال لیکلی دی افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په دغه راپور کې راغلي چې یو شمېر کورنیو له یادې سیمې کډې پیل کړي دي. په دغه راپور مهم ټکی د اسرار علم مومند نو
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په مقاله کې راغلي داعش ډله چې په نړۍ کې د خپل خوښې اسلامي خلافت لپاره کمپاین کوي، د دې د ځایي څانګې مرکز په یو وخت کې مومندره وه. د تیر کال په وروستیو کې مومندره د داعش وسلوالو په کنټرول کې وه. وروسته ائتلافي ځواکونو مومندرې ته له څرمه سپین غر څخه داعش وسلوال وشړل او دغه سیمه یې د هغوی له کنټرول خلاص کړه. د دغو عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړي د دې جوګه شول چې خپلې کرکیلې ته بیا مخه وکړي، خو اوس یو شمېر کورنیو بیا له دغو سیمو کډې پیل کړي ځکه چې وسلوال هڅه کوي له دوی ځمکې ونیسي. د امریکا ځانګړي ځواکونه چې په مومندره کې د امریکایي پوستې د دفاع په خاطر په دې میاشت کې راغلي وایي چې ملکی وګړي له درې روان دي. د دې ځواک چارواکي لیفټننت کرنل جوشوا ستیل ویلي چې د دې وسلوالو هدف په دغه سیمه کې د خپل خوښې اسلامي نظام راوستل دي. د په خبره دا وسلوال غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته پراخه ځای پیدا کړي. ورځپاڼه واسټ جرنال لیکي داعش ډله چې د شام او عراق په ځینو سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو، دې پورې تړلې ډلې په 2014 کال کې مومندره خپل یو مرکز وګرځولو. له دې یو کال وروسته یادې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼه لیکي داعش ډله چې په منځني ختیځ کې یې د ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی، په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې ځان پیاوړی کړي. امریکایي ځواکونه په داسې حال کې په مومندره کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي چې د امریکا ځانګړي ځواکو یوه پوسته په دغه سیمه کې لري، بله دې ته په څرمنه آرامه تختو دره کې او درېمه په ګاونډۍ پیخه دره کې لري. په مقاله کې راغلي چې مومندره له قدرتي وسایلو ډکه ده، د دې سیمې ځمکه زرخیزه او له قیمتي کاڼو ډکه ده او جلال آباد ښار ته ترې اهم روډونه وتلي. په مقاله کې راغلي که څه هم په افغانستان کې طالبان تر ټولو غټه وسلواله ډله ده، خو د داعش وسلوالې ډلې ظلمونه تر ټولو زیات دي او د امریکایي کمانډو ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو هدف هم د داعش ډلې مشران دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دونکې دی د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرول لپاره په میرالی کې د خلکو مظاهرې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت امنیت غواړي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته د وزیر اعلی سلاکار روی کمار نن مشال ریډیو ته وویل کوښښ کوي چې ژر د شمشان ګاټ لپاره ځمکه واخلي او دا مسله حل کړي. پرون د خیبر پختونخوا سیکانو تنظیم پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې حکومت دې د خپلې ژمنې په پوره کولو سره دوی ته د شمشان ګاټ لپاره ځمکه ورکړي تر څو د دوی د مړو مراسم په سمه توګه وشي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې پرون وویل چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هک کېدو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی دی چې په دې اړه دې څېړنې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چی یا ماموتو د روژې پر رسیدو له خېلو وسوالو غوښتنه کړې چې د دې میاشتې په احترام له جګړې لاس واخلي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما له خوا نن خپرې شوې خبر پاڼه کې د یاما موتو له خولې هیله ښودل شوې چې روژه به افغانان سره یوځای کړي. د لومړي ځل لپاره یو ښځه د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د سیمه ییزې حکومت ولی خپلواکې ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي د حبیبي کاکړ ګمارنه د ښځو حقونو لړکې د افغان حکومت ژمنتیا کوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي د ایران سره د نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي. هغې نن دا خبره د جرمني په پارلمنټ کې اعلان کړې ده. یاد دی چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل هېواد به د ایران سره شوي تړون څخه ووځي.
مهم خبرونه مو اورید اوریدونکو. اوس پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمونږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو په خپلو اداریو کې بیلابیل موضوعات راخستي دي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په اداریا د پاکستان افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر تازه مذاکرات لیکلي چې پر اوو نکاتو خبرې پکې وسوي. اداریا لیکي په دغه غونډه کې د ترهګرو پر پټنځایونو او د دواړو خواوو پر پولو د هغوی د تګ راتګ پر بندېدو باندې غور وسو. اداریا په پای کې لیکي باید د پاکستان پوځي او ولسي مشرتابه دې مسلو ته پام وکړي او کابل او واشنگټن ته هم وریاده کړي چې څنګه د ناټو ځواکونو او امریکایي پوځیانو په موجودګۍ کې پاکستانی وسلوال پر پولو باندې بریدونه او کاروایان کوي. د دې ترڅنګ د پېښور خبرېدونکو د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق په خپل اداریا کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د ممبئی حملو په اړه پر بیان اداریا لیکلی وايي د دې بیان وروسته د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د نواز شریف د 12 مئی بیان مسترد کړل شو او په غونډه کې ګډونوال وویل چې د نوموړي بیان ناسم دی. اداریا وايي د نواز شریف دې بیان ته ډېره هوا ورکړل شوه. په داسې صورتحال کې چې په پاکستان کې یو شمېر نورې مسلې سته باید دا بیان له نظره ایستل شوی وای. د اردو ژبې یوه بل ورځپاڼه جنگ په خپل اداریا کې لیکي د بلوچستان حکومت خپل کلنی بجټ وړاندې کړ چې د هرې څانګې لپاره پیسې پکې بیل کړل شوی دي. اداریا لیکي بلوچستان د نور صوبو په پرتله زیاته ځپل سوې ده او هلته اکثره وخت د امنیت وضع ښه نه ده پاتې سوې. نو له همدې کبله دا ځل په بجټ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تر 80 ارب روپو زیاته برخه بیل کړل سوې چې پر امنیت ټینګېدو به خرڅول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلې دي په اسلام آباد کې د امریکا غا سفارتکار خپل هیواد ته ستون شوی چې سمو د وړاندې د موټر په ټکر کې یو ولسی کس مړ شوی و. بلخوا د اټمي انرژي نړیوالې اداره وایي دوی په افغانستان کې د کینسر د علاج په مرکز کې د لومړني ریډیوي تیراپۍ د مرکز په جوړولو کې له دغه هیواد سره مرسته کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې هغه امریکایي سفارتکار له دغه هیواد وتلی دی چې د موټر سره په ټکر یو ملکی تن مړ شوی و. د امریکایي چارواکو له مخې دغه سفارتکار د تیر ګل په ورځ په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا پاکستانی چارواکو د دغه سفارتکار د تک په اړه لا هم څه نه دی ویلي. پاکستانی مطبوعاتو هم د دغه خبر تایید کړی خو د نامعلومو چارواکو حواله یې ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ډیپلومیټ کرنل جوزف ایمانوئل هال د اپریل په په موټر دوا موټر سایکل سوار وهلی وو چې پکې یو دوه شکلن هلک مړ او بل ژوبل شو. تیرونه اسلام آباد های کورټ ته امر کړی وو چې تر سو پورې دغه پیښه پوره پلټنې نوي شوي باید دغه ډیپلومیټ نوم له پاکستانه د وتو اجازت نه لرونکو یا اکسټ کنټرول لیست کې واچول شي. بلخوا د اټمی انرژي نړیواله ایجنسی لیکي دوی په دغه هیواد کې د کینسر د مریضانو د علاج څارنه کوي. دغه ایجنسی وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د کینسر مرض په اړه معلومات حاصل کړي او زیاتوي اکثره د کینسر د تشخیص او وروستو په علاج کې تاخیر راځي او دوی کوشش کوي چې دغه موده کم کړي او د مریض علاج زر تر زره شروع کړل شي. ایجنسی وایي دوی حکومت سره د هیواد د لومړي ریډیو تھراپی مرکز جوړولو کې هم مرسته کوي. د اټمی انرژي نړیواله ایجنسی وای سیړونکو په دې اړه معلومات کوي چې د کینسر مرکز په جوړولو کې کومې مسلې دي او دا چې مریضانو ته د ریډیو تھراپی د سہولت ورکولو لپاره پوره منصوبه بندي وشي. ایجنسی په دې اړه د افغان حکومت سره مرسته کوي ځکه چې د دوی په خبره د کینسر په علاج کې د ریډیو تھراپی سہولت ټولو مهم دی او د دې بغیر د کینسر مرکز په پوره ډول د مریضانو علاج نشي کولای.
فرهند اسد وچ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او امریکا د ایران د مرکزی بانک پر مشر بندیزونه لګولی او نو موړی د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بارنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر مشر ولی الله سیب او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علی طرز علی باندې بندیزونه اعلان کړی دي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړې ایرانی چارواکی علی طرزلی هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانې د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبې پورز د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال تراکر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین لخوا ویل شوی دا ویرونکې خو حیرانونکې نه ده چې د ایران تر ټولو لوړپوړې بانکي چارواکي د سپایي پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګر ډلې ته د مالی تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړ کړي. سټیفن منوچین وزیاته کړي دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. دا منوچین لا قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات بل نړیوال مالی سیستم څخه د ایران د زیاتیدونکو ناسم استفادې اجازه ورنکړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي. د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همدارس د عراق البلاد اسلامي بانک او رئیس یارش حبیب هم لدی قبل په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک سره مرسته کړي څو له تهران څخه حزب الله ته پیسې انتقال کړي. تر دې مخکې د می په لسمه نیټه د امریکا د خزانه وزارت په نهو ایرانی افراد او شرکتونو بندیزونه ولګول. پر دې اشخاص او شرکتونو هم تور دی چې د اسارو د تبادلې دی وی شبکې لالارې د ایران د قدس واک لپاره میلیونونه ډالر لګیدل دي. دا اقدام یو ونې ورسته لاغ کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لا تومی تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د اگست میاشتې له 8 نیټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لخوا د امریکایي ډالرو د بانک نوټونو په رانیولو او اخیستلو هم بندیز ولګي او د نومبر په 15 نیټه به پر هغه کسانو چې د ایران د مرکزی بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکیل وي اضافي بندیزونه ولګول شي.
د اجملند راپور مورد اوریدونکو د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ د ایران په حکومت غږ کړی چې د درویشي مسلک یو لاروي ته دی ورکړل شوی سزا وزنډي او هغه د شفافي عدالت او هغه ته د شفافي عدالتي کاروایي مقور کی. په دغه اړه باندې نور معلومات د عبدالحی کاکل پراپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې د ایران پولیسو د فروری په 16 نیټه د درویش مسلک درې سوه کسان د مظاهرو پر مهال هغه وخت ونیول کله چې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې وسوې. په دې نښتو کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او د درې پولیسو په ګډون یو شمېر کسان زخمي شول. سازمان وایي وروسته د مارچ پر 13 د یوې غیر شفافې عدالتي کاروایی وروسته پورش چلویشت کلن محمد سلاستا د مرگ سزا واورول سوا. پر نموڑی طور دی چی یو پولیس افسر هغه وخت ووجلی کله چې په غنا غونه کې بس اور غټ کړ. د هیومن رائټس واچ د منځنی ختیځ مشره سارا لی وایټسن ویلی چې د ایران حکومت هغه اقلیتی مسلک ته پرله پسې سزا ورکوي چې د برابرۍ برخورد حق غواړي. نوموړی پر ایران ژغ کړی چې د درویش مسلک پر ضد خپله کاروایی ودروي، محمد سلاس ته ورکړل سوې د مرګ سزا وځنډوي او هغه ته د شفافې عدالتي کاروایی موقع ورکړي. سازمان په بیان کې زیاتوي چې نیول سوي کسانو باندې داسې تورونه لګول سوي چې مبهم دي. د درویش مسلک یو کس سازمان ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې 430 درویشان د تهران په جیل کې لا هم پراته دي. هیومن رایټس واچ وایي چې محمد سلاس د بشتنو ګرویژنو په دوران کې وکیل ته لاس رسی نه درلود او چارواکو د عدالتي کاروایی په دوران کې خپل تحقیقات په 48 غنټو کې مکمل کړل. شاغلی سلاس ویلي چې د بند په دوران کې وحل سوی او ټکول سوی دی. نوموړي ویلي چې هغه په غوسه و ځکه پر پولیسو گاډي وخېچوله خو د هغو د وژلو اراده نه و. د سلاس وکیل د ایران ایلنا اژانس ته د اپریل پر 24 نیټه ویلي چې سپریم کورټ سلاس ته د مرګ سزا ځنډولې ده.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
بوسنیا حسہ کئی دہاغو پا زرگونو پا ناغختون کو پاولان دے اقدام مکی چھ حسہ کئی لدہ حیوادا زانونا غربی اروپا تورسی دا بوسنیا چارواکیو مرستندوی ادارې په دې باور دي چې د غستونزا په یو کړکیچ بدلیدل شي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور خپور کړی دی. سالم احمد صالح د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روان میلادي کال له پیله د سوریې، عراق، ترکیې، الجزایر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوسنیا ته رسیدلي دي. خمرستندوی ډلې وایي په 2018 میلادي کال کې د دغه پناه غوښتونکو شمیر یوازې 155 تنو ته رسیدي. اکثریت پناه غوښتونکو غواړي له بوسنیا څخه کرویشیا ته چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوسنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوسنیا هرزګوینا حکومت دغه پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نورو وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغه کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 220 بسترونه لري. او د بوسنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوسنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمینې سرایبو په مرکزي پارک کې په لسګونو کسان په پرانیستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولې دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنرې دنیا میاتوویچ د تیرې سې شمې په ورځ د بوسنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسی کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هیواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسیدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوسنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کم کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي. خدای وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بدیږي دلته وضعیت یو څه بهتر دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي پکار ده چې په نړۍ کې د شخړو او جنګونو پر مهال پر ماشومانو بریدونه ونه شي. اداره وایي د شخړو پر مهال د جنگ د اصولو سرغړونه کیږي او ماشومانو باندې بریدونه کیږي چې باید حساب یې وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل ملیحا امیرزاده په دغه راپور کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو لیکنه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ په شخړه ځپلو هیوادونو کې باید پر ماشومانو حمله بندې کړل شي. اداره وایي د جګړو پر مهال د جنگي اصولو سرغړونه کیږي، یعنی د ماشومانو خوندیتوب له پامه غورځول کیږي. دې ته په اشاره پر سکولونو، هسپتالونو او نورو ملکی ځایونو باندې بریدونه، د جګړې لپاره د ماشومانو برتی کول او له هغوی ناسمه ګټه اخیستل او د هغوی بشري حقونو ته د پام نه کولو ذکر شوی دی. یونیسف لیکي د مثال په توګه د روان کال له پیل راهیسې په یمن کې تر 200 زیات ماشومان په جګړه کې وژل شوی دي. تقریبا 3.3 میلیون ماشومان د لوګي له خطر سره مخامخ دي، چې دا کچه د 2001 کال په مقابله کې 20% زیاته ده. بلخوا د طبي اسانتیاو د نشوالي له امله د ډیرو ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف د شام د شخړې په اړه وایي چې په کورونو او هسپتالونو د بریدونو له امله ډیر ماشومان له روغتیايي اسانتیاو نه محروم شوي دي. په هلته د بریدونو له امله په میلیونونو ماشومان کډوال شوي دي. یونیسف د غزې په جنگ کې د ماشومانو د مړینې او د روهینجیا ماشومانو کډوالو ذکر هم کړی دی. یونیسف ویلي د افغانستان په شخړه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 زیات ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي ماشومان یوازې بشري مرستې نه، بلکې سولې او حفاظت ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د شخړو له قوانینو سرغړونکو سره باید حساب وشي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو بریدونه په تعلیم باندې بد اثرات پرېباسي. هیومن رایټس واچ لیکي 13 د شمالي وزیرستان په هسوخیلو کې د جینکو یو مډل سکول په بارودو والوزول شو. تر هغې مخکې په میرعلي سیمه کې هم د جینکو یو سکول ړنګ کړل شوی و. د ځایي اوسېدونکو په خبره وسلوالی په سیمه کې واخی چې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي. اداره وایي په پاکستان کې وار له مخه تعلیمي صورتحال ښه نه دی، چې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ماهر استادانو کمی دی او انفراسټرکچر هم کمزوری دی. د تعلیم د خوندیتوب لپاره نړیوال ائتلاف ګلوبل کولیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن سره د هیومن رایټس واچ په یو نوي ګډ رپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې په سکولونو او پوهنتونونو د حملو کچه په 13 کلونو کې سیوا شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان نه سکولونو په زیاترو بریدونو کې طالبان لاس لري. هیومن رایټس واچ د دغو بریدونو د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامي په ګوته کړې ده. وایي چې باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یوه جامع تګلاره جوړه کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ډیلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د امن او قراری لپاره باید د پاکستان ریاست په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د پښتنو او هزاره قومونو د ستونزو د هواري لپاره راپورته شوی د ځوان کل تحریکونه یوه اساسه وګڼي. د دغه ادارې مهم ټکی ورو ډیلی ټایمز لیکلي دي چې باید د پاکستان امنیتي نظام خپل سر له شرمخته کی لدې کبل نه چې په کراچۍ کې د جلسې نه وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ونیول او وی زورول او یې د هزاره ټولنې مشره جلیله حیدر د خپل اواز اورېدو لپاره د نه خوړو په احتجاج مجبور کړه. بلکې لدې کبل چې په دې هیواد کې پښتنو او هزارو په لسیزو ډېرې سختې او تکلیفونه زغملې دي. د دې هر څه باوجود منظور پښتین او جلیله حیدر د امن خبره کوي. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو وویل چې دوی یوازې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه نه کوي، بلکې د سند، بلوچستان او ګلګیت د ولسونو خبره هم کوي او په ملک کې د آئین حکمرانی غواړي. جلیله حیدر ویلي ستونزه دا نه ده چې جګړه د هزارو او غیر هزارو په منځ کې ده، بلکې جنگ د مینې او نفرت تر منځ دی او هغه باوري ده چې په پای کې به مینه ګټي. ډیلی ټایمز وړاندې لیکي په جمهوری پاکستان کې ریاست په پوها یا ناپوهه په دې خبره کې بوخت دی چې د فرقو او مذهب په نوم خلک تقسیم کی. د دې پالیسیو ګټه چیرې هم ریاست ته نه ده رسیدلې. باید داسې نوې لاره غوره کړل شي چې قومي یووالی مرام وي، او د دغې لپاره باید د عین حکمرانی ومنل شي او د ملک ټول اوسیدونکي د قانون پر وړاندې یو شان وګڼل شي. د ادارې په وینا د دې لپاره باید د پښتنو او هزارو ځوانان فعالان د پاکستانی ریاست ملګري وګڼل شي او د تحریکونه قومي اساسې ومنل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دغه ځوانانو مشرانو ثابته کړې ده چې دوی د سماجي انصاف لپاره پر امنه مبارزه ته ژمن دي. اوس دا د ریاست ذمہواری ده چې هم دغه لار غوره کړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
سوات منګور کې د باچا خان ټرسٹ ایجوکیشن باچا خان های سکول کې و کلتوري میله تر سره شو چې پکې د زده کړو کلتور پاړه ویناګانې وشوې. په میله کې زده کوونکو سندرې ویلې او کلتوري هلو ځلو کې برخه واغسته. په دغه اړه نور معلومات د سیمې نظامو همکار راکړي.
د سوات باچا خان های سکول کې جوړ کړی شوی کلتوري میله د ستورکې د سکول ماشومان سره سره د سیمې یو شمې سپین روبو او د خیر خیګړې ټولنو غړو برخه واغسته. کلتوري میلې ته د سکول یوې زده کوونکې سپنا د کلتور په اړه وویل.
کلتور د یو خان جون جوګ تیرولو نوم دی. د دنیا د نور مهذب او قومونو په شان پښتون قوم هم د یو خپلی کلتور خاوندان دي چې په دې کلتور کې د ژوند ښکلا هم شته او پوهه هم. خو موږ یو داسې نظام تعلیم باندې د خپل کلتور نه خپلې زبینا خپل تاریخ نه اتلر نه ناخبره ساتلی شوي یو.
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې د باچا خان ټرسټ سکول د سیمې هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي کوم چې د تعلیم څخه د مجبورۍ او غریبۍ له وجې پاتې وي. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 200 زده کوونکي دي او ورته ټولې اسانتیاګانې مفت ورکولای کیږي. ولې دا وخت سکول د مالی ستونزو سره مخ دی. مشر میلما د پاکستان هیومن رائټ کمیشن خیبر پختونخوا پخوانی صدر شیر محمد خان وکیل وو. دوی خپل وینا کې وویل
تاسو ته مبارکي درکوم چې تاسو دې ارزښت ستاسو دې کوشش ستاسو دې محنت رنگ راوړو او زمونږ د راتلونکي نسل د ماشومان بچی چې دي د علم د محرومیت نه بچ پاتې شو او هم دغه حال چې نن زمونږ د دې بچو دی دغه حال او دغه کیفیت زماو. ما چې څومره نن پورې زده کړه کړې ده سبق مې ویلې دی نو هغې کې زمونږ د دې خاورې د ډېرو درنو لویو عظیمو انسانانو برخه ده.
کلتوري میله کې د سیمې مشرانو د باچا خان سکول ماشومانو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو. په دغه مهال د سکول زده کوونکو د سبق سره د مینې خاکې او سندرې هم وړاندې کړې. دې تر څنګ ورغلي میلمنو د ماشومانو د لاس جوړ کړی شوي شیانو سټالونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو غو راپور رد کړی چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان لرغونی د باختر خزانه په دغه هیواد کې په عارضی توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد لمخې یوازې د ننداری لپاره د هیواد ته لیږل شوی دی. نور معلومات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې ننداره ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانه کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستانه غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
له چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د دوه کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د دوه کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د یو کال لپاره ننداره ته وړاندې شي.
د باختر خزانه لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسه، ایتالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې ننداره ته وړاندې شوی دی. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوس مهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلای شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو زمونږ د نه ساعت خبرونو پای ته را رسیدلیو. د بشیر غواخ نه بعد دی وخت مهم خبرونه اور
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرولو لپاره په میرالی کې د خلکو مظاهرین په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت امنیت غواړي. په خبر پښتونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته د وزیر الله سلاکار روی کمار نن مشال ریډیو ته وویل ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې د شمشان ګاټ لپاره ځمکه والي او دا کار به سرته رسی تر څو د سیکانو د شمشان ګاټ او د مړو مراسمو لپاره د ځمکې مسله حل شي. د خبر ایجنسی لوړګي پریس کلب جنرال سیکریټری شاهد افریدی نن مشال ریډي ته ویل هغه ځایي خبريال چې نن سهار امنیتي ځواکونه نیولې وو اوس یې خوشی کړی دی. تر اوسه ځایي انتظامی او امنیتي چارواکو نه دی ویلي چې دا خبريال ولې نیولې وو. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو تازه رپورت کې ویل چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعال انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هیک کېدو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه دې ازادي او اغیزمنې څېړنې وکړي چې د دې کار تر شا د چا لاس دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یما موتو د روژې پر رسېدو له کیلو وسوالو څخه نن په یو خبرپاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د دې میاشتې په احترام له جګړې لاس واخلي. یوناما د هغه خبر راخیستې دي او په خبرپاڼه کې ویلي چې د یما موتو له خولې هیله ښودل شوې روژه به افغانان سره یو ځای کړي. د لومړي ځل لپاره یو ښځه حبیبه کاکړ د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ویلي چې د ایران سره نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي وي. هغې نن د جرمني په پارلمنټ کې دا خبرې وکړې. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې هیواد به د ایران سره شوي تړون څخه ووځي. او په انډونیشیا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شو او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو پرې حمله وکړه. پولیسو په مقابل ډزو کې څلور بریدګر وژلي دي. داعش وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې.
اوردونکو د سر زمند خبرونه وخت پای تر رسیدي کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شه. د مشال ریډیو دغه نه ساته خبرونه خپل کوربه شاهین بنری د خبرونو وایي بشیر غواخ او زموږ تکنیکی مرستیال اسحاق امیری ته اجازه ورکړي. هر څه ته چې خاطر آباد او بریالي.